السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستانکزای هم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست ويم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي او رې چې د کابل پانتون جنوبي دروازې مخته نن سهار یوې چاودنې لسګونه ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي د کندهار پر امنیه قمندانۍ پرونۍ ډلیزه حمله د پاکستان له چمنه رهبري کېده نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه فریبا ظاهر دراوروي
سرکه د سومایم خبرونو سرټی کې په کابل کې د نن سهار چاودنی لسګونه کسانو ته مرګ ژوبلا وش اړولې ده په میدان وردګ ولایت کې د سویډن کمیټې د لسګونو تړل سو روغتي مرکزونو فعالیت بیرته پیل سو او ایران په هرمز تنګي کې د دې هیواد د بی پلوټ الوتکې د غورځولو په اړه د امریکا ایدا رد کړه د خبرونو تفصیل په کابل کې د نن سهار چاودنی شاوخوا لسکس کسان وژلي او تر ډیر شو ډیرې ټپیان کړي دي دا چاودنه د کابل پانتون جنوبي دروازې ته څیرمه سوې ده د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت ویلي چې ټاکل سوی ونن په دې پانتون کې د قضایي ستاج ازموینه واخیستل سي د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وین وحید الله معیار پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې په دې پیښه کې اته تنه وژل سوي او درې ډیر شنور ټپیان دي بل خو د کابل د امنیت قمندانۍ وین فردوس فرامرز د دې پیښې په اړه ازادي رادیو ته ویل
اولی ساعت 7:10 دقیقې صبح امروز تر مقابله دروازی
د وی د نن سهار شاوخوا ونیمه بجې د کابل پانتون ته څیرمه یو چاودنه وسوه کورولا ډول موټر و چې یو ځانمرګ پکښې ناستو زموږ معلومات ښیي چې هدف مشخصا همدا ځای نه و او احتمالا کوم بل ځای د بریت نیت و شغلی فرامرز دا ونه ویل چې د ځان وژونکو بریت کوونکو هدف کم ځای وو نو موږ زیاته کړې چې په دې بریت پسې په همدې سیمه کې دوه مکناتیسي ماینونه کشف او شنډ سوي دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وین نصرت رحیمی پر خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د دوی معلومات ښیي چې دا بریت طالبانو کړی خو د وسلوالو طالبانو ویاند ویلي چې د کابل په نننی بریت کې لاس نه لري د غزنی سیمه ایزو چارواکو په دې ولایت کې د اتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ د غزنی د ولی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان د غزنی په ناوې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیات پر مهال وژل سول
تیره شپه د ملي اردو ځانګړو ځواکونو د ناوې ولسوالۍ د مرکزین په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پرې ویډلې عملیات ترسره کړي دي چې په ترڅ کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي د هغوی اړوند بېلابېل ډول وسلې او نور پوځي توکي د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي
د شغلې نوري په خبره په دې عملیاتو کې افغان ځنګړو ځواکونو او ملکی وګړو ته زیان نه دی وشتي وسلوالو طالبانو تر اوسه دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه تبصره نه ده کړې په میدان وردګ ولایت کې د سویډن کمیټې د لسګونو تړل سوی روغتي مرکزونو فعالیت بیرته پیل سو د دغه کمیټې د پروګرامونو مسول ډاکټر خالد فهیم نن ازادي راډیو ته ویل چې له سویډن کمیټې سره په اړیکه کې وي د ویل چې بیرته دی په دې ولایت کې خپل فعالیت پیل کړي شغل فهیم زیاته کړه
نن سار وخت د سویډن د کمیټې د میدان شار د دفتر سره تماس نیول شوی ده او ویل شوی دی چې کلینیکونه د خپل فعالیت برته اغاز کړي منګه قسمه خپل فعالیتونه اغاز شروع کړي دي چې نن د جمعې ورځ د اکثریت ادارې بندې وي تړلې وي د جمعې د رخصتې له وجې سبا خپل مکمل فعالیتونه منګه د وردګو په ولایت کې لسره پرانیست
بل خو د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویاند وحید الله معیار هم نن پر ټویټر باندې لیکلی چې هغه د 23 روغتیا مرکزونو چې په میدان ولایت میدان وردګ ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د غواښونو لپاره تړلی وو سر لننې فعالیت بیرته پیل سو په افغانستان کې د سویډن کمیټې د رواني اونۍ په چهارشنبه په میدان وردګ ولایت کې د 23 روغتیا مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکړی وو د دې کمیټې په خبره د همدې ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یو روغتیا مرکز د افغان ځواکونو د تیر اونۍ بریټ په خبرګون که وسلوالو طالبانو د سویډن کمیټې ته خبرداري ورکړې و چې په دې ولایت کې خپل ټول روغتي کلینیکونه وټړې په هغه بریټ کې څلور کسان وژل شوی و د لسګونو روغتي مرکزونو په تړل کې دوه سره د میدان وردګ زرګونه اوسیدونکي له روغتي خدماتو محروم شوی و زموږ اخلاص د ریډیو اوري ایران د امریکا هغه څرګندونې رد کړې چې وایي امریکایي سمندري ځواکونو په هرمز تنګي کې یو ایراني بی پیلوټ الوتکه راغورځولې ده د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی نن پر ټویټر لیکلی چې تهران نه د هرمز په تنګي او نه په کومه بله سیمه کې خپل بی پیلوټه کشف الوتکه له لاسه ورکړې تر دې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د د بهرنۍ چارو وزیر محمد جواد ظریف وویل چې تهران نن د خپل کومې کشفی الوتکې دور کېدو په اړه معلومات نه لري. د ایراني رسنیو د راپور له مخې د دې هېواد د وسلوال پوز ویان جنرال ابوالفضل شکارچی نن وویل چې په فارس خلیج او هرمز تنګي کې د ایران ټول بي پيلوټ الوتکې په خوندي ډول خپل قرارګاو ته ستنې سوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځمه پرس په واشنگټن کې ویل د امریکا یو اس اس باکسر جنگي بیړۍ د ایران یو کشفی الوتکه ورسته لاغه لمنځه وړي چې د دې کشتۍ په زرمتري کې الوتنه کوله او دا چې څو ځلې د کشتۍ لخوا د درې دوه خبرداري ته پام نه وکړي. او د جاپان پولیس وایي یو سړی چې نارې وهلې تاسو مری د کیوټو په شار کې د انیمیشن فلمونو د نندارې یو استډیو ته اور اچولې دی. په دې اور اچونه کې درې دیش کسان وژل شوي. چارواکو خبريالانو ته ویلي د دې اور لګیدنې په تور یو څلوېشت کلن سړی چې په دې استډیو کې کار نه کوي پیژندل شوی او د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوی دی. پولیسو د پیښې په اړه د ډیرو جزئیاتو ډاټا وکړه خو شاهدان وایي چې تورن کس د یو څه په اړه چې ګواکې دې استډیو ترې غلا کړي شکایت کوي. د چارواکو په نا نونس کسان په دې ورلګیدنه کې ټپيان سوي دي چې د لسو ټپيانو روغتي وضعیت ښه نه دی. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې نن د کابل پوهنتون جنوبی دروازې مخې ته یوې چاودنې لسګونه ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د لوړو زده کړو وزارت ویاند په دې اړه وایي
د حقوقي استاج ازموینه په کابل پوهنتون کې هر کال په کال کې یو ځل دغه امتحان برګزار کیږي. متاسفانه دا ډېر نږدې جنوبی دروازه کې دا حادثه پېښ شوې ده.
مرګ ژوبله زیاته ملکیانو ته اوخته ده. یو عیني شاهد وایي
دم کردم بس که متوجه شدم اونجا چه دو متر با هم تصادف کرد انفجار کردن. باز ما فرار کردیم سن. باز اونجا دیدیم که یک چند نفر زخمی شد.
په میدان وردګ ولایت کې 21 کلینیکونو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړل شوې ده. دغه کلینیکونه تیر سیشن بین رئیس د طالبانو د غوښ په خاطر تړل شي او د سویډن د کمیټې د پروګرامونو مسول چې دغه کلینیکونه تمویلوي خالد فهیم وویل
منګ قسم خپل فعالیتونه شروع کړي دي. چونن د جمعه ورځ د اکثریت ادارې بند وي تړلې وي د جمعه د رخصتې له وجې. سبا خپل مکمل فعالیتونه منګ د وردګو په ولایت کې لسره پرانیست.
بهرنۍ موضوع هم دا ده چې د ایران د بهرنۍ چارو وزیر جواد ظریف رد کړی ده چې د دوی یو ډرون الوتکه دی د امریکا د باکسر بیړۍ لخوا ویشتل شوی وي. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته د کابل پانتون جنوبی دروازې ته سیرما په چاودنی کې اته کسان وژل شوی او درې دیش نور ټپیان دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي ټاکل شوی و چې نن په کابل پانتون کې د حقوقي ستاج ازموینه واخیستل شي. که څه هم د کابل امنیه قومندانۍ د پیښې د څرنګوالي په اړه کره معلومات نه دي ورکړي خو ویلي دي د حملې هدف د کابل پانتون نه و. اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما دغه حمله غندلې ده او جنگي جرم یې بللای دی. یوناما په خپل بیان کې ویلي د دې ادارې موندنې ښیي چې پوهنتون د دې حملې اصلي هدف و. په دې اړه باندې نور جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
که څه هم امنیتي چارواکي د کابل پوهنتون دروازې ته څیرمه د شوې چاودنې په اړه کره معلومات نه ورکوي خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې په پیښه کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغه وزارت وین وحید معیار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د پیښې له ځایه اته جسدونه او درې دیرش ټپیان د کابل بېلابېلو روغتونونو ته وروړل سوي دي. ښاغلي معیار ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو ټپیانو حالات نازک دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې ټاکل سوي وه نن د جمعې پورز د کابل په پوهنتون کې د حقوقي ستاج ازموینه واخیستل سي. د دغه وزارت وین فیصل امین له ازادي رادیو سره په خبرو کې داونه ویل چې وجل سوي او ټپيان د حقوقي ستاج محصلین دي او کعام خلک.
د حقوقي ستاج ازموینه په کابل پوهنتون کې هر کال په کال کې یو ځل د غنچان برګزار کیږي. متاسفانه دا ډېر نږدې جنوبی دروازه کې د حادثه پېښ شوې ده او نور جزئیات
امنیتی ارگانونه کول چې سره شریک.
خو د کابل امنیتی چارواکي د پیښې تلفات کم خي. د کابل د امنیت قمندانې بیان فردوس فرامرزوی چې په ډیر احتمال چې د حمله هدف د کابل په هنتون نه وو.
خو به احتمال ته دا سي جناب ده.
هغه وايي په زیات احتمال د حمله هدف د زینو دغه موضوع زموږ تر تعقیب لاندې و. خو دلته چاودنه کړې چېړنې روانې دي وروسته به معلومه سي چې هدف څه وو. ښاغلی فرامرزوی چې په وژل سویو کسانو کې یو د ترافیکو پولیس او نور عام خلک شامل دي. تر دې دمه د دغې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. خو له دې وړاندې وسلوالو طالبانو څو ځله په قاضیانو او څرنوالانو بېلابېلې حملې کړې چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېر ماښام د کندهار په امنیه قمندانۍ په موټر بم چاودنه او وروسته وسلواله حمله کې 12 کسان ووژل سول او شاوخوا 90 نور ټپیان سول. د نوموړي پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
موږ خواستیم بریم نمی نزدیکی دروازه بودیم که یک صدا شد دیگه. بس ما در کنار دروازه بودیم، در این طرف رو بروی دروازه این بغلی سرک چی شد، انفجار شد. بس دیگه دو موتر در کشتن سرک شد.
که ادم کردم بس که متوجه شدم اونجا شد دو موتر با هم تصادف کرد، انفجار کردن. باز ما فرار کردیم، بازم اونجا دیدیم که یک چند نفر زخمی شد و یک 3-4 نفر هم فوت کرده میگن، اما خودم ندیدیم بچشم.
ازادي رادیو ته غوګیست. دولت شپږ نیمه منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د کندهار پر امنیه قمندانۍ د تیرې ورځې حمله د پاکستان له چمن سیمې نه رهبري کېدله. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ادعا له مخې یو ځل بیا ثابته شوه چې طالبان د نورو ګټو لپاره جنګیږي او د فعالیت رهبري له هیواده بهر کیږي. خو طالبانو ویلي چې دغه حمله یې په افغانستان کې دننه طرح او پلان کړی وه. پرون د کندهار پر امنیه قمندانۍ په برید کې یو لس کسان وژل شوي او تر اتیا او زیات ټپیانو، اکثر ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د ثبت شوي غږ له مخې ادعا کوي چې د کندهار ښار د تیرې ورځې حمله د پاکستان د چمن له سیمې طرحه سوې ده. ملي امنیت وایي چې د دغې حملې په جریان کې حمله کوونکي په منظم شکل له پاکستانه د مل اغا په نوم د یو کس لخوا سوق اداره او رهبري کېدل. د ملي امنیت په وینا دا د خبرو هغه برخه ده چې حمله کوونکي د ټلیفون له لارې له چمنه لارښوونه اخلي.
په کوم ځای کې چې موټر بم وشو په هماغه ځای کې
طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد رسنۍ ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې د کندهار په ګډون ټولې حملې په افغانستان کې دننه طرحه او پلانېږي. تیره ورځ ناوخته د کندهار د امنیه قمندانۍ په ور کې موټر بم چاودنه او وروسته وسلواله حمله وسوه چې شاوخوا شپږ ساعته یې دوام وکړ. طالبانو د حمله مسولیت ومانه او ادعا وکړه چې کسانی امنی قمندانۍ ته ننوتلي او زیات امنیتي منصوبین یې وژلي او ټپیان کړي. خو د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی وایي چې حمله کوونکي قمندانۍ ته نه دي داخل سوي او په دروازه کې له منځه اړول سوي دي. د راپورونو له مخې په دغه پیښه کې 12 کسان وژل سوي او 3 اتیا تنه نور ټپیان دي. د کندهار په امنیه قمندانۍ حمله د طالبانو یو له خونړیو حملو نه ده چې د ملي امنیت ریاست په وینا له پاکستانه رهبری کېدله. یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې طالبان د داسې حملو وړتیا نه لري او دا ډول ډیری حملې په پاکستان کې پلان او طرحه کیږي. د دغو کارپوهانو له ډلې محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دغې حملې تر شا د پاکستان د استخباراتي سازمان لاس دی.
سازماندهی او امکانات برابرول او درسول داده د پاکستان د ایسای په مالی مرسته او په تخنیکی مرسته عملات پلان کیږي او په افغانستان کې تطبیق کیږي. تاسف پدې کې داده چې وجل کیږي پکې افغانان کا په هغه څوک چې د عملات تطبیقي هغه افغان دی او چې څوک پکې وجل کیږي دا افغانان.
افغان حکومت په ځانګړي توګه د ملي امنیت ریاست د جنو حملو په پلانولو کې د پاکستان استخباراتي سازمان ملامت بولي. خو اسلام آباد تل دا ډول ادعاوې رد کړې دي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د
ازادي رادیو ته غواګی است. ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمه منځنۍ صفه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې ادرس دی. کولای شئ تاسو موږ غک په ژوندۍ توګه واوري. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازي مارکوس پودزل نن له هندي چارواکو سره خبري کوي چې دا هیواد د سولې د هغې پروسې تاییدولو ته وهڅوي چې زلمی خلیلزاد یې پر مخ وړي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی دی. مارکوس پودزل به هندي چارواکو ته د افغانستان په اړه د دغه هیواد پر اندېښنو هم وغږیږي. اسمت څاروانه او نور جزئیات.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی مارکوس پودزل به نن جمعه له جکپورو هندي چارواکو سره په نیو ډیلی کې وویني. جرمني د روان جولای په 8 او 9 په دوحه کې د بین الافغاني خبرو د اسانتیا په برابرولو کې مهم رول ولوباوه. دا خبرې د جرمني او قطر په کوربتوب وشوې. جرمني غواړي چې هند په افغانستان کې د زلمی خلیلزاد د سولې پروسه تایید کړي. ښاغلی پودزل وویل دوی غواړي چې هند د افغانستان د سولې په پروسه کې لوی رول ولوبوي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویندوی راویش کومار د پنځشنبه په ورځ وویل چې سبا به دوی د افغانستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي سره چې د بین الافغاني دیالوګ مسؤلیت لري نظر تبادله کړي. د زیاته کړه باور لري باید په ټولو طرحو او پروسو کې د افغانستان د منتخب او مشروع حکومت په شمول د افغان ټولنې ټولې خواوې ګډون ولري. هر پروسه باید قانوني او سیاسي مشروعیت ته درناوی وکړي او باید د دې سبب نشي چې د قدرت داسې خلا رامنځته شي چې تروریستان او د نیابتي جګړې استازي ډکه کړي. ښاغلی پودزل په ډیلی کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل دلته د دې لپاره نه دی راغلی چې هندیانو ته نصیحت وکړي، بلکې د دې لپاره راغلی چې د هند حکومت ته د افغانستان په اړه د روانو انکشافاتو په باب معلومات ورکړي. د وویل هیله لري چې هند به د افغانستان د خبرو په راتلونکو پړاوونو کې برخه ولري. پودزل یادونه وکړه چې دا هغه څه دي چې خلیلزاد په پام کې لري او غواړي چې د منځنۍ آسیا د جمهوریتونو، خلیجي هیوادونو، ترکیه او د سیمې د نورو هیوادونو په شمول ټول پکې ګډون ولري. حاضر د مده افغانستان د سولې پروسه امریکا په مخ وړي او روسیا، پاکستان او چین یې ملاتړ کوي. ټاکل شوی و چې په پیکنګ کې د افغانستان په اړه په وروستیو خبرو کې ایران هم ګډون وکړي، خو ایران په وروستیو شیبو کې له امریکا سره د خپل اختلاف له کبله د پیکنګ په غونډه کې ګډون ونه کړ. هندي رسنۍ وایي چې د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي په افغانستان کې د موقت یا انتقالي حکومت یا د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه د هند پر اندیشنو هم خبري کوي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوښتنه ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمه منځنۍ صفه او 15.5 باندې خبرونه کوي. ازادي رادیو ډاٹ کام هم زموږ د ویب پاڼې ادرس دی. کولای شئ تم په ژوندې توګه زموږ غږ واوري. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی تیره میاشت په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته تللی و. هلته د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او ځینو نورو چارواکو سره خبرې کړې دي. دا چې دغو خبرو تعقیب څنګه شوی دی او د سولې او ثبات په اړه همدارنګه د سرحدي مسایلو په اړه باندې شوی خبرې تر کومه ځایه بیرته رسیدلی او څومره پرمختګ پکې شوی دی په همدغې ټولو موضوعګانو باندې د ازادي اروپا راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر عاطف مشال سره ځانګړې مرکه کړې چې ستاسو په مرته راړو.
هغه څه چې د سفر په جریان کې دواړه طرفه پرې موافق شوي وو او یا هغه څه چې د آئنده قدمو لپاره هوکړه پې شوې وه د هغو د تعقیب لپاره په خاص میکانیزمو باندې دواړو طرفو کار روان ده او تعقیبي مجالس جریان لري. موږ به په ډېر لنډ وخت کې د جوائنټ کمیشن فار کنیکټیویټي یا جوائنټ کمیټي فار کنیکټیویټي یو اعلان کوو چې دواړو طرفو نه به سینیئر لیول افیشلز په دې کې وي او په عین وخت کې افغانستان به خپل خوانه او پاکستان به خپل خوانه او مواردو کې چې بحث به شوی توافق ته رسیدلی یو، خصوصا تجارتي موارد، اقتصادي موارد او د کنیکټیویټي موضوعات په دې باندې به جدي کار کوي.
تاسو تجارت خبره وکړه نو موږ دلته بیا چې کله ولسمشر دلته و اسلام آباد کې هغوی دلته یو غونډې ته وینا کړې او دا خبره کړې وه چې پاکستان او وزیر اعظم عمران خان ذکر کړی او نورو چارواکو چې افغانستان ته او دوی ته داډ ورکړی چې اوس به افغانستان مالونه د واګا د پولې نه تیریږي او په اټاری کې به خپل مانونه کته کوي. آیا دا درسته ده چې پاکستانیان په دې اړه څه نه وایي؟
او له ډېر مخکې نه دا بحث و تر واګا پورې خو مخکې د موټرونو تګ راتګ کېده. خو اصلي مشکل افغان تجارانو ته دا و چې بیا به مالونه کته کېدل او تر اټاری پورې به بل موټر بل ټرک ته ختل. دا یو جنجال و. د موږ ډېره زړه غوښتنه دا وه چې تر اټاری پورې موږ ته اکسس راکړل شي او هغه په دې مجلس کې پرنسپل هوکړه پرې وشوه. دواړو طرفو د پاکستان طرف دا ومنله. هغه تفصیل د دې او ټیکنیکل بس به نورم جریان لري خو په پرنسپ کې دا منل شوی ده.
او ترانزیت کې اکثر به ډېر مشکلاتو خبره کې دا نو هغه څنګه بیا کمیټې چې کوم د ترانزیت د نگرانۍ سارانې دپاره وه ابتقا د هغې میټینګ نه دی شوې غونډه نه دی شوې د 2015 یا 2014 کال نه. نو آیا څه امکان شته چې هغه غونډه دایر شي او جوړه شي او دغه مشکلات حل شي؟
مونږ دنه چې د لیډرشپ په لیول باندې مجلس وسو ډېر تعهدات وسول دواړو طرفو ته دا کمیټمنټ موجود ده چې په دې مواردو کې سہولتونه راولو. خو دا چې په میډل لیول کې دا کارونه خطر سره سي مونږ د دې لپاره په یو خاص میکانیزم باندې کار کوو. مونږ به د مسایلو د لا ښه تعقیب لپاره یو خاص ټاسک فورس باندې کار کوو تر څو چې مونږ وکوای شو هغه څه چې په وخت نه دي حل شوي او یا هغه څه چې توافق به سوی رسیدګي نه درته شوي دواړو طرفو ته په وخت باندې په میډل لیول باندې غوته رسیدګي وسي او یو بل سره د کمیونیکیشن ژوندی وسي.
د خلکو تګ راتګ یو مهم شی وي په اړیکو کې په تعلقاتو کې خکولو کې. نو سپورټس ته لاړ شو کرکټ ډېر مینوال لري په دواړو هیوادونو کې. نو څه امکان شته چې دواړه ښځې لوبې وشي؟ ځکه مخکې یو ځل هوکړه وشوه بیا تعلقات خراب شول هغه پاتې شو. نو څه داسې امکانات شته؟
موږ په هیڅ ډول د دې ممانعت نه کوو او نه تناسب ممانعت نه کوو. دا تقدیر وو دې ته به کار کوو. زه علاقه لرم چې ووینم چې افغانستان ټیم د پاکستان سره په سیریز ولري او زه اوس پوره ډاډه یم چې زموږ ټیم پوره جوګه ده چې ښه لوبې وکړي او دواړه خواوې د کرکټ مینوال خوند ورنه واخلي.
پاکستان کې مو د افغانستان د سفیر عاطف مشال خبري واوریدل. له ازادي راډیو مشال څنګه سری خبري کړي وي. د خبرو بل برخه په بل پروګرام کې تاسو ته خبره کوو. دا واري د ترانزیت تجارت هم دارنګ د دوړخي جوړي کو پاړه باندې بحث وکړ او دا بحث د هغه سفر د تعقیب پاړه باندې او چې ولسم شرغني پاکستان ته کړي وو. له ازادي راډیو سره پات شي پروګرام به مختزي داوري چې تر سورزنی ځن روسته په میدان وردګ ولایت کې د افغانستان لپاره سویډن کمیټې د لزګونو ترل شوی روغتیایي مرکزونو فعالیت قسمن برته پیل شوه. د دوه کلینیکونو د ترل کېدو له کابل شاوخوا شپږ زره کسان له روغتیایي خدماتو به برخې وو. دغه کلینیکونه د وسلوالو طالبانو د خبرداري په نتیجه کې له تیرې سیشن بیرته ترل شوی وو. صالح محمد صالح په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې وای په میدان وردګ ولایت کې 24 روغتیایي کلینیکونه بیرته فعال شوي دي. دغه کمیټې د چهارشنبه پر ورځ ویلي و چې په بیلابیلو ولسوالیو کې دغه کلینیکونه د وسلوالو طالبانو د خبرداري په نتیجه کې تړل شوي دي. بلخو د روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار هم نن په ټویټر کې تایید کړی چې هغه 24 روغتیایي مرکزونه چې په میدان وردګ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د ګواښونو له کبله تړلي وو سرلنه بیرته فعال شوي دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د پروګرامونو مسؤل ډاکټر خالد فهیم نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې دوی خپل فعالیت قسمن پیل کړی دی.
نن سار وخت د سویرن د کمیټې د میدان شار د دفتر سره تماس نیول شوې ده او ویل شوې دي چې کلینیکونه د خپل فعالیت برته آغاز کړي. موږ قسمه خپل فعالیتونه آغاز شروع کړي دي په دې معنی هغه کلینیکونه چې څلور ساعته خدمات عرضه کوي د نوکریوال صحیح مسؤلینو نه غوښتي دي چې خپل وظیفو ته حاضر شي او فعالیتونه آغاز کړي. چون نن د جمعې ورځ ده اکثریت ادارې بندې وي تړلې وي د جمعې د رخصتۍ له وجې. سبا به خپل مکمل فعالیتونه موږ د وردګو په ولایت کې له سره پرانیزو.
د سویډن کمیټې د پروګرامونو مسؤل ډاکټر خالد فهیم تیر ماښام ازادي راډیو ته ویلي و چې د میدان وردګ ځینو قومي مشرانو له طالبانو سره د کلینیکونو د پرانیستلو په اړه خبرې کړې دي. دغو کلینیکونو د میدان وردګ ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې فعالیت کاوه. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوی روغتیایي کمیسون دغو کلینیکونو ته بیرته د فعالیت اجازه ورکړه. دغه کلینیکونه ورسته له هغې وتړل سول چې په دایمرداد ولسوالۍ کې پر یوه کلینیک د چنګاښ یا سرطان پر اتلسمه حمله وسوه. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې دوی دغه کلینیکونه ځکه وتړل چې په دایمرداد ولسوالۍ کې پر یوه کلینیک د حملې په اړه سویډن کمیټې کوم عکس العمل نه دی ښوولی. د میدان وردګ ولایت چارواکو ویلي و په هغه حمله کې د څلورو وژل سوو کسانو په منځ کې د طالبانو روغتیایي مسؤول هم شامل و. خو د بشري حقونو د څار ادارې یا هیومن رایټس واچ تیر جمعه د افغانستان کمانډو ځواکونه په هغه حمله کې د څلورو ملکیانو په وجنې تورن کړل. دغه ادارې له حکومت غوښتنه کړې وه چې هغه حمله ژر تر ژره وڅېړي. د میدان وردګ اوسیدونکو شکایت درلود چې د دغو 24 کلینیکونو تړل کېدو له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ازادي رادیو ته غوګیاست دولس شپګنی منځنۍ صفه باندې خبرونه کوو. د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام باندې خبريږي په آنلاین یا ژوندۍ توګه باندې. اوس هم د یوې بهرنۍ موضوع ته ورزو. ایران د امریکا د اداره دی چې غنی وی امریکایي جنگي بیړۍ یو ایرانی بی پلوټ الوتکه غورځولې ده. د دې موضوع د خلیج په سیمه کې د ازادي بیړۍ چلونې په اړه د امریکایي چارواکو د اندېښنې په باب عصمت څاروان یو ریپورت جوړ کړی.
ایران وای د امریکا جنگی بیړۍ د هرمز په ستراتیژیک تنګی کې د ایران کومه بی پیلوټ الوتکه نه دی ویشته. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی نن په یو ټویټ کې ویلي چې ایران په هرمز تنګی یا کوم بل ځای کې کومه بی پیلوټ الوتکه له لاسه نه ده ورکړې. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي و چې تهران د خپلې بی پیلوټ الوتکې د ویشتل کېدو په اړه معلومات نه لري. خود واشنگتن تورن کړ چې ځان او نړۍ احتمالا ګړنګ ته غورځوي. ظریف چې نیویارک ته تللی دا خبرې د ملګرو ملتو د غونډې په څنګ کې وکړې او امریکا یې په دې تورن کړ چې هڅه کوي د بندیزونو په وسیله د ایران خلک کاختې ته اړ باسي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون وویل د امریکایي جنگي بیړۍ یو اس اس باکسر وروسته له دې د ایران بی پیلوټ الوتکه وویشته چې هغه د دې بیړۍ زر مترې ته نږدې شو او بیړۍ یې تهدید کړه. ترامپ دا هم ویلي چې ایرانی بی پیلوټي الوتکې د بیړۍ له لورې د ویشتل کېدو د خبرداریو پروا ونه کړه. ولسمشر ترامپ له نورو هیوادونو غوښتي چې ایران په دې خاطر وغندي چې د ده په وینا په خلیج کې د بیړۍ چلونې او نړیوالې سوداګرۍ آزادي له ستونزو سره مخامخ کړې ده. د امریکا د قواوو مرکزي قمندان کنت مکینزی پرون پنجشنبه شپه وکړه چې د خلیج په ستراتیژیکو اوبو کې به د سمندري امنیت د خوندیتوب لپاره جدي هلې ځلې وکوي. مکینزی د سعودي عربستان پلازمینې ریاض ته نږدې په شهزاده سلطان هوایی اډه کې خبریالانو ته وویل چې دوی حاضر دمه په منځني ختیځ کې د آزادې بیړۍ چلونې د حق د اهمیت په اړه له نړیوالې ټولنې سره په خبرو بوخت دي. د همداراز وویل له خپلو متحدانو سره سخت کار کوي څو یوې داسې حل لارې ته ورسیږي چې له دې سیمې څخه د تیلو او نورو حساسو ضروري شیانو آزاد تګ راتګ ممکن وي. د امریکا د قواوو مرکزي قمندان دا څرګندونې داسې وخت وکړي چې د دغه هیواد لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد تیره اونۍ وویل متحد ایالاتونه د واشنگتن او تهران ترمنځ د ترینګلو اړیکو په اوج کې غواړي چې په خلیج کې د بیړیو د آزاد تګ راتګ د تضمین لپاره یو ائتلاف جوړ کړي. د خلیج په سیمه کې کړکیچ په وروستیو اونیو کې ډیر زیات شوی. امریکا پر ایران تور لګوي چې په دې سیمه کې د تیلو پر بیړیو غنې حمله کړي او تهران د امریکا بی پیلوټ الوتکې وشته ده. د نړۍ دریمه برخه تیل د خلیج له اوبو څخه تیریږي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت کردیم.
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو د سهار لو د ماښام تر وو ورځې پورې کې خبرونه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
واحد مدقق له لوګر لیکلی د انتخاباتو مخکې د سولې وی نهایی موافقه ته خوشبین او کسولوي هر کار ممکن وي. برات خان اساق د هلمند له بولان لیکلی یو خوا جګړه او چاودنې د سولې په خبرو ډیر تاثیر کوي. اتل زابل لیکلی طالبان په سولې او اوربند هیڅ باور نه لري. جعفر لکونړ لیکلی طالبان د ملکانو غمخوار نه دي. اقبال د کندهار لیکلی طالبان د شپنوي عملیاتو په غچ کې په ملکانو بریدونه نه کوي بلکې ملکان دي د جنگ په مال د سپر په توګه نه کاروي. فضل کریم درویش هم لیکلی له پکتیا زیاریو به باید په جګړه کې ښکې لړخونه په عمل منفاز ایونو غرض ونه لري. د ازادي رادیو لالار مو لاند لیکلی سیمسونه تاسو ته ولوستل. افغان بیسم تاسو ته لز باندې دغه اوریدونکو موږ ته سیمسونه را لیکلی. وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمه بجې دی. فریبا ظاهر سټوډیو ته غلی څو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
په کابل کې د نن سهار چاودنې اته کسان وژلې او درې دېرش نور ټپیان کړي دي. دا چاودنه د کابل پوهنتون جنوبي دروازې ته څیرمه سوې ده. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویلي چې ټاکل سوې وه نن په دې پوهنتون کې د قضایي سټاج ازموینه واخیستل سي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته ویلي چې ځانمرګي برید هدف د ځای نه و. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د غزنی سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د اتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان د غزنی په ناوې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د ځانګړو عملیاتو پر مهال وژل شول. په میدان وردګ ولایت کې د سویډن کمیټې د لسګونو تړل سوي روغتیايي مرکزونو فعالیت بیرته پیل سو. د دې کمیټې د پروګرامونو مسؤول ډاکټر خالد فهیم نن ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو له سویډن کمیټې سره په اړیکه کې ویلي چې بیرته په دې ولایت کې خپل فعالیت پیل کړي. د پدی ولایت کې دو څلوېشت روغتیايي مرکزونه د دولت او وسلوالو مخالفینو د ګواښ له کبله تړلې وو. ایران د امریکا هغه څرګندونې رد کړې چې وایي امریکایي سمندري ځواکونه په هورموز تنګي کې وي ایراني بی پیلوټ الوتکه راغورځولې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی نن پر ټویټر لیکلی چې تهران نه د هورموز په تنګي او نه په کومه بله سیمه کې خپل بی پیلوټه کشفي الوتکه له لاسه ورکړې ده. او د جاپان پولیس وایي یو سړی چې نارې وهلې تاسو مري د کیوټو په ښار کې د انیمیشن فلمونو د نندارې و استودیو ته اور اچولې دی او درې دېرش کسان یې وژلې دي. په دې پېښه کې نورس کسان نور ټپیان شوي دي.
لاند خبرونه مو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم ورزو غزنی ته. په غزنی کې خلک شکایت کوي چې سم روغتیایي خدمات نه لري. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه باندې ریپورت جوړ کړی چې د ځینو کسانو د شکایتونو باندې پیلېږي.
دی وایي په دغه ځای کې د ډاکټرانو ناسمه رویه، د واکسین ورکولو ځای ته د ښځو او ماشومانو نور پرېښودل، په زیږنتون کې د شیرینی په نوم د پیسو اخیستل، د ډاکټرانو له لورې رشوت غوښتل او په شپخانه کې ناپاکي هغه مشکل دی چې دوی ورسره مخ دي.
بل لور ته بیا ځینې کسان دا هم وایي چې ډاکټران له دغه شپخانې څخه ناروغان شخصي روغتونونو او شخصي لابراتوارونو ته د اکسرو او ټیسټونو لپاره لیږي.
نوم یې اختیار محمد ده. اندړ ولسوالۍ نه راغلی یم. دلته معاینات نه کېږي. معاینات موږ دې باندې لېږي. که څه معاینات یا بل ما باندې دوه معایناته وکړو اته سوه افغانۍ دې باندې سي. ورځې به هم پلاني معاینه خانې ته هغه معاینه خانې ته زه ورغلم ما چې اته سوه افغانۍ وخت دی په یو معاینات باندې.
عبدالاحد ډېر خو داسې دي چې خپل شخصي کارو ته ډېر ترجیح ورکړي. د ډاکترانو وینې هغه ایماني خبره به درته وکړو. رئیس صاحب له خوا هم دومره تایید نشته پې ځکه چې اوس هلته موږ وکاتو. ډاکتر صاحب نوم بیا نه اخلم. درته درې وارې زه راغلم، درې وارې وایي شخصي معاینه خانې ته راسي.
دا چې په دغه شپخانه کې د غزنی تر څنګ د میدان وردګو او روزګان پکتیکا زابل او ځینو نورو ولایتونو ناروغان هم تداوي کیږي. نو د شپخانې رئیس باز محمد همت ازادي راډیو ته وویل په دغه ځای کې د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله ځینې ستونزې رامنځته کیږي خو هڅه کوي چې مخنیوی یې وکړي.
تاسو سب لکه تاسو خپل عمل نوی نه ست شخانه ازدحام او بیروبار او د مراجعینو راته کنه هغه څه چې موږ ته تارګټ را کړ شوی د لغن په مراتب باندې ارقام جګ دی لوړ دی. موږ د یو خاص پکیج یا لای په اساس باندې خدمات ارزه کوو. هغه بخښنه چې موږ په شخانه کې نه لرو مریضان معمول مجبور یا به ځی کابل ته یا به شخصي سکتور ته مراجعه کوي چې دا د خلکو د شکایت سبب کیږي. دا مشکل ان شاء الله پاینده کې رفس او د خلکو به ټول مشکل په شخانه حل کیږي.
یاد دی وی چې په دغه شپخانه کې د ولایتي او څنګلورو ولایتونو د ناروغانو ترڅنګ په جګړو کې د ټپسوي نظامیانو درملنه هم کیږي چې د زیاتې ګڼې ګوڼې او ځینو مشکلاتو سبب جوړیږي.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي راډیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو د اړیکو شمیرې 0999-40-50-40 0999-40-50-50
ازادي رادیو ته غواګاست له غزنی نه مو راپور واورید چې خلکو د صحی خدماتو په اړه باندې شکایتونه درلودل. له غزا به ورشو کونړ ته. په کونړ کې د کونړ په سیندونو کې د کبانو محلي نسلونه د ختمېدو ګواښ سره مخ دي. د کونړ په سیند کې اوس هم خلک د جنریټرونو، برېښنا، طوفان، جالونو او مرګیدانې په وسیله ماهیان نیسي چې ورسره د ماهیانو نسل مخ په ختمېدو دی. خلک ویره لري چې که چیرته د ماهیانو د دغه ډول ښکار مخه ونیول شي نو کېدای شي دلته د ماهیانو نسل بالکل له منځه ولاړ شي. په دې اړه باندې روحلان وری له کونړه یو تفصیلي راپور را لېږلی دی. په همدغه راپور سره د پروګرام خبري برخه پای ته رسیږي. وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه درته خبره کړو.
دلته هر کس د خپل وس په اندازه د ماهیانو ښکار کوي. ماشومانو سره د ماهیانو د نیولو د پاره وسپنیزي او لرګیو جوړې ډنډې وي چې په سر کې د وسپنو کونډې موجودې وي. غټانې بیا په نورو لارو ښکار کوي. ذبیح الله رحماني او سنگر وایي
په کونړ ولایت کې په مختلفو اشکالو باندې دلته ماهیان نیول کیږي. د شاټ په ذریعه ماهیان نیسي، هم د کیمیاوي مواد ورارته ځینې وخت کې هغه حالاتو کې هم بچي دا د ماهیانو بچي ختمیږي، غټان مایان به ختمیږي، او په شاړ کې هم دغه رقم دغه نسل غټ ختمیږي.
په ډیره بیرحمانه ډول باندې د دې مایانو نسلونه د منځ ځي. د جنریټر په شاړ باندې د برق د یو قسم مرګیدانه او توی زهریله مواد دغه ورغورځول کیږي چې هغه چې واړه بچي او دا ټول ځای کیږي د اوبو په سر روان یو هغه افات راولي. ډیر مایان پکې د منځ لاړ او د غټ غټ مایان به د اوبو په غاړو کې په وچه پراته یو تکلیف ورته پیدا شوی.
دوی وای په خاډ کونړ په سیندونو کې څو ډوله کبان موجود چې غوخې د نورو زینو لماهیانو خوګه او خلک په د دې کبانو د خوراک لپاره له بیلابیلو ولایتونو کونړ ته راتلل. خو اوس د میانو کمیدو سره هغه بازار هم کمزورې شوې ده.
دلته خو یو قسم میان د پاچاګي په نام بیان دی چې هغه واړه واړه دی، یو د پتردار میان په نام باندې دی. درې څلور قسم میان دي چې دا ډېر مشهور میان دي.
د کونړ د سیند میان ډېر مشهور میان دي چې په ټول افغانستان کې نوم لري او خلک به د نورو ولایتونو نه راتله د میلې په شکل باندې میانو د خوراک لپاره.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کونړ دواړو سیندونو کې د کبانو د ښکار ترڅنګ د اوبو ککړوالی هم د مایانو ژوند ګواښ سره مخ کړی دی.
په تیرو وختونو کې چې کوم ښکار دوی ورته ویلي هغه د انفجاراتو په واسطه باندې کېده چې دغه ډیر زیات خطرناک وو. د جنریټر او د برق په واسطه باندې دا یو ډیره خطرناکه پدیده ده چې د مایانو نسل خورا زیانمن کړی دی. کینارابونه یا نور شیان سیند ته داخليږي چې د زمونږ د مایانو تولید او دغه محلي نسلونه زیانمن کړی دي.
هغه وای تیر کال هم په زرګونو د میانو بچی په سندونو کې خوشی کړی وو او سک کال هم پلان لري چې د 500 زرو په شاوخوا کې واړه کبان سندونو کې خوشی کړی، خو اړوندې ادارې د میانو د ښکار په مخنیوي کې ورسره همکاري نه کوي.
یوازې امنیتي ارګانونو نه بلکې هغه ادارات چې په دغه سکتور کې زمونږ سره شریک د سکتور دی همکاری نه ده کړې او هیڅ نو اجرات نه دي کړې په دغه مورید. نو موږ د دې غوښتون کیو چې پاینده کې موږ سره هر اړخیز همکاري.
امنیتي مسولین وای دوی خپل اړوندو ادارو ته امر کړی چې د توپانجالونو، مرګیدانو او جرنیټری برېښنا د شاټونو په وسیله د مایانو د ښکار کولو مخه ونیسي. د کونړ امنیت قومندان سمونمل شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل
زموږ د امن ساحو کې موږ قطن خلق نه پریږدو په جنراتور باندې مایانو نیسي. اته د سوالګانو ته موږ هم قومندانانو ته هدایت ورکړه چې هر څوک دا کار کوي او وینیسي او قانوني رفتار ورسره وکړي.
خلک وای د پاکستان او نورو ځایونو څخه هر ورځ په کانتینرونو کې په زیات اندازه مایان افغانستان ته واردېږي چې اکثره تر دې ځایه خراب شوي وي. نو حکومت او خلکو ته پکار دي چې په خپلو سیندونو کې د مایانو د ژوند د ژغورلو لپاره شریکي هڅې وکړي. کونړ کې دوه سیندونه بهیږي چې یوې د پیچ سیند او بلې هم لوی سیند دی. په دواړو سیندونو کې پخوا د راهو او ګراس په نوم پریمانه کبان موجود وو چې څه یې د خلکو لخوا د بمونو، توپانجالونو او برېښنایي شارټونو په وسیله له منځه یوړل شول، او څه یې دوه کاله وړاندې په دواړو سیندونو کې د میانو ناروغۍ ووژل. چې یاد ناروغۍ او د کبانو بې درېغه ښکار دغه نسلونه د ختمېدو ګواښ سره مخ کړل.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د آزاد یو ریډونکو د خبرونې درنو مینوالو ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله د یو بل خبرونه چمتو ده چې پدې کې ستاسو ځینې اندېښنې د دفاع وزارت لایو مسول سره شریکې شوې دي. مخکې تر دې چې په امنیتی برخه کې ستاسو ستونزې او شکایتونه وورو، د یو بل دوست پیغام در تخبروم چې په روژې میاشت کې د خپل بیوزلۍ څخه کړیږي او پر هیوادوالو ژغ کوي چې مرسته ورسره وکړي. د خبرونې جوړښت مهم دی چې ستاسو ژغونه، ستاسو مشکلات او ستونزې مو نورو ته ورسوو. پر همدې اساس همدا پیغام به لمړی راوخلو.
السلام علیکم. رحمت الله زمیدان سر له ولایت نه زه خپل دین موزیات خراب دی، ډیر احتیاج محتاج یم، ډیر یعنی ډیر احتیاج یم. دغه یو پیغام ما دې ته زه کېدم کوم یو کې زکات لري پرې روزه کې زکات واقعا زکات کیږي او زکات هغه کې ډیر وضعیت مې خراب دی، ډیر احتیاج یم، ډیر محتاج یم. خو باندې مایو بهم په کور کې هیڅ چیز خدای نه لرم په دې روزه کې، یعنی داسې مشکلات نه رواني تیریږي چې یو هغه الله نه ویني لګېر چورته لګېر پته خرابوال نه بیخي وضعیت خراب ده. تو هم چې دغه څوک زکات لري زکات ورکې خیر ده، دغه ماته یو اول را کې چې په هر ځای کې زه ورته ورځم په ما باندې ډېرې احتیاجې راغلې په عمر باندې داسې احتیاجې په ما باندې نه راغلې، لیکن څاګه دې دغه احتیاجې په ما باندې راغلې، ډېرې احتیاج یم، ډېر محتاج یم. یو شمار زه خپل ووایم خیر ده، دغه ما سره تاسو ته هغه کې اعلان کړي چې دا ما سره دا خلک وایي کوم یو که زکات لري د الله په دربار کې خیر، ډېرې احتیاج یم. دغه ما سره دغه شماره باندې زنګ ووهي چې زه واسم ما سره دغه همکاري وکړي. زه به خپله شماره اعلان کړم، خیر ده، دغه ما غږ تاسو د خلکو ته ورسوئ. 0 و 0 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و صفر و یو و یو شپږ و. ډېر ډېر تشکر کوم. خیر به دین دغه ما غږ ته تاسو نشر کړ. ډېر احتیاج یم، ډېر محتاج یم. په دې روزه کې قسم په خدای، یو خدای مې ویني، یو اختیا عالم در احتیاج دې مې ویني. نورم د دې وخت نه نیسم، د دې نغه نه صرف دې. والسلام.
مننه کوم محترمه چې خپل ستونزه مو را سره شریک کړه او موږ هم اوریدونکو ته ووروله. ترې ویلاندې وقفې وروسته به د خلکو امنیتي ستونزې راواخلو او د افغانستان د دفاع وزارت مرسیال وین محمد زبیر عارف په دې خبرونه کې تاسو پوښتنه ته ځواب وایي. لکه څنګه چې تاسو هم خبرې است په افغانستان کې جګړو تل د نورو زیانونو ترڅنګ عام خلکو ته تلفات اړولې دي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د دغو تلفاتو د ډېرې برخې مسؤلیت د دولت پر وسلوالو مخالفینو اچوي. دوی ورځنی به میچ او دنی د سړک د غړې ماينونه او نورې هدفي ورجنیا د استدلال په توګه یادوي. خو د دې ترڅنګ د حکومت لخوا هوایي بمباري هم خلک اندیشمن کړي دي او دوی له حکومت څخه غواړي چې په خپل عملیاتو کې د عامو خلکو خوندیتوب ته ډېر پاملرنه وکړي. په دې خبرونه کې به تر ډېره پر همدې برخه باندې تمرکز وکړو. تر وقفې وروسته ورته راځو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
الو زه حاجی سید محمد هلمند د ولایت نظری د وزارت استاد سره په تماس کې یم. زما نظر اخوایي شته د اجدا شیخ کافاتی ورک سیدا دی ورک د خدای په پاز موږ خو نه راړان کړم چې ټکور ټکور په موږ څنګه تر لوټو تر خاو لاندې د حکومت راز موږ سره نو کې د زموږ ملکی کسانو دی وجوم د دې په ټوی کې شری دا وڅال تاسو ول ارش په یلمن کې د غم تغیر خبر دی ارش په چپا د ارش په عملیات په ارو لسوالي کې پنده د شپه د شپې ارش په چپا ول کې ارش په د دې چې ټوپ نه راغوي دا وڅال په اسلام کې داسي کنه لوړ کولند راځي دی ول سره دی ورې فقط والسلام.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستيال ویان محمد زبیر عارف ډیر زیات مننه کوم چې زموږ خبرونه ته حاضر سولې او د یو شمیر اوریدونکو هغه پښتنې جواب کوي چې د ورستي نامنه یوه خلری په ځنګړې ډول دی د ملکی تلفاتو څخه ډیر اندیشنې لري. نو که تاسو خوشی به زبدغه اوریدونکو راوخلم بیا به د دې جواب تاسو ورکړي.
لارې بند کړی څون په زرا او کورونا د تندې او درختې وچول او کښتنې تباه سول د خلکو کورونا وران سول. ایا دا یو کیلومتر خاور وتی ته ډیر ارزښت لري ته بازار او انسانانو یا په سوو انسانانو یو د مری دا لرو شاس کړه روزه چې وسر غلې د دې د خلکو کورونا بمبار کړی پر خلکو بمباری کې یا خلکو کورو ته خلک غورځي. ایا موږ ته نه زمرې دی په دې لار کې چې والله ته ورور څه د توه منو کسم نو اوس موږ د حکومت نامه بدرځي مو د طالب نامه بدرځي نور نو والله تاسو پوهیږئ کدا زما په خام نشر کې زه به ډیر خوشاله شم او یا د پور چروات پر ورسوي.
بلې عارف صاحب
اورم صاحب په پیل کې مننه سلام تاسو ته او ټول استاد اوریدونکو ته او دا اوریدونکو چې د هلمند د ولایت نمو سر پاړی کې چوا دا رسیا چې د ګران کار هم لري خو موږ کوشش کوو ته لامشا چې کوم ځایونه موږ ته په اولیت کې وي بعد هغه ځایونه چې ډیر تعدید وي ډیر کوخونه وي موږ همیشا په هغه باندې کار کوو. تاسو په دې وروستیو کې د دې گواه هستی شاهد هستی چې موږ په شیرزاد ولسوالۍ کې او عملیات وکړو پس لا توګه نمو لار خلاصه کړو. یا دا تیر وختو کې د اورزګان په چینو ولسوالۍ کې تقریبا پس له ډیر وخت زموږ دفاعي نتیجه کړو لار خلق موټر یو خار کله وکړو. نو موږ په پلان کې دا ټول ځایونه دي ما دا ځان سره دا اوس یاداشتو کې چې ان شاء الله دا به مربوطه ساحه نن پښتنو کومه څوک چلته چارواکي دي کده اردو په چوکاټ کې وینو حتمن موږ ته به سکه یو څه پلان بکو پروګرام بکو نو دا به مشان سره موږ شریکو. او یو شی چې ډېر مهمه ده چې اوس دې د اوبو هغه وکړو اوس دا نړۍ روښانه چې دا اوبه د چالو لري باندې د پایو نتیجه او کونه خپل دا هڅه کوي چې وادوالو ته اسانتیا راولي دې ته امنیت راولي. دا قرباني چې موږ ورکو دا سرخندنې چې کوو دا نظرانه چې د وینې کوو دا هم تر وادوالو لپاره کوو د همدې لپاره کوو. نو موږ دې ته متعهد یو چې څنګه وکولای شو خلکو ته امنیت راوړو.
بله مننه. د بل اوریدونکو به مره واخلو بیا به د دې پښتنې تاسو شو بست
نو دا تهران دی د دفاع وزارت او رسول سپورم اعلان کړی چې دا د ملکي د خلکو مرګ یلا واجی دي چې ګډی دي نو تاسو دا چې کات خبره وکړو چې دا دغه یلمند د فرا وزارت باندې من کو در خپل ورو دا درې شو نه مخه د درې په زمبولې کې چې په لاس نه پرې ګناه خلک شي دا هغه وروسته د درې په منځ کې کوټه کې دوه نفر طالبان ناست او اته نفر نور ملکیان پر هغه باندې بمبار وکړ او ټول شيران چې نور رسنۍ لري په بل چا ویل ته اسکاوی کې درې نفر زخمیان او څه څه ته انکو په پرالول کې دولس کسه پر جومات باندې شهیدان کړل. پرون نوان ورځ بیا دوه نفره زوی پلار ته بسکل سپاره ودا په شهادت پوره شوله. شپږ نفره یو دیت موټر کې سپاره ودا شهیدان کړل. شپږ نفره بل ځای شهیدان کړل. په ټول افغانستان کې دغسې حال دی. داسې چورې جوړ کړی دی چې د افغانستان په تاریخ کې دا هسې حال نه دی راغلی. سړي له کوره راباسې ولید په جلال آباد او په هر منطقه کې. بیا دوی وایي چې دا هم طالبانو ویستله. په ټول افغانستان کې داسې جرم شروع دی. زما د حقوقي بشر د ټولو هغه مسؤولو منادلی و څخه دغه هیله ده چې د دغو غورو کې دغو بسخاصو کې تا داسې کتلې عامې درې په افغانستان کې امریکا دی بله ورځ په کوا کې دوه درې سوه نفر په شي شهادت ورسوله چې هر څه زړه غواړي هغه کوي. نه پر زړه بسخاص لري نه قیامت لري چې دوی زړه نه غوره سره کېږي. بالا څوک په کیسه کې نامه دی ما بس کې هغه ورځ پلچرخي کې شل نفره شهیدان کړل. سلاتیا کچه زخمیان کړل. ټوکور ټوکور یې کړل. ټوک ټوک کړل په دې روزه کې چې دا پلچرخي جوړ شوی تر اوسه په روزه کې تلاشي نه ده ورغلې. دوی هر څه خپل د غلطي خپل څوک حساب ورسره مکما ورسره کوي. بس ملا ته یې په وینو نړۍ دي. په غزني کې داسې جرمونه شروع کړي دي چې خلک د کورونا باسي په شهادت یې رسوي. یو وایي دا د اتلس کالو حق دی. په اتلس کالو کې 15 میلیونه راشهیدان کړل. څه حساب وکړي د افغانستان په تاریخ کې دولس شهیدان تر اوسه نه دي چې هېڅ خوی درک نه لري. یا به خشه په راچوي. قسم دې په خدای که یو کور دغه یا په دوستۍ درته به کړی یا په دښمنۍ کې به کړی. زما ږغ تر مسؤول خلکو پسې ورسوي. زه یې وشې نه په لابي لکه درته کړو. زما په ټول افغانانو باندې لوسي دي. ټول زما وروڼه دي. ټول زما خویندې دي. په هر شپه کې تر کورو باندې چاپي دي. غمونه دي. مسافرې دي. په ګوارو دي.
بله منګل صاحب،
اول د دوی نظر ته احترام. اما یو شی غواړم چې دې ته روښانه کړم چې د دفاعي امنیتي ځواکونو دنده د هیوادوالو ساتنه ده. موږ دا دومره قرباني چې ورکو په ډېرو مواردو کې تاسې راغلي چې زموږ ځواکونه تلفات ورکړي، شهیدان شوي دي او عملیات مو پټ پر مخ تللي، ځکه چې دوی د ملکي کورونو نه د ملکي باغونو نه یعنې د دولت مخالفین منتخب دوی په موږ باندې حملې کړي دي. نو زه د دې سیمې د خلکو نه په ټوله کې یو غوښتنه کوم چې د دفاعي امنیتي ځواکونو که دوی ملاتړ وکړي او دوی دا حمایه کړي او دغه مخالفین په خپل کورونو کې په دې ځایونو کې دوی پرېږدي، نو دوی به د دغه مشکلاتو نه به هم فارغ وي، د دغه مسلو نه به دوی فارغ وي. موږ دا دومره قربانۍ ورکوو او دا دومره هڅې او هلې ځلې کوو دا د دې هېواد کې د امنیت د راوستلو لپاره کوو. څومره ملکي تلفات چې کېږي تاسو وینئ، شاهدان استئ. په یو یو انتحاري کې یا د سړک د غاړې په مینونو کې تاسو ولیدل په دغه لنډو ورځو کې په هلمند کې محمود په غزني کې محمود په ننګرهار کې په کابل کې چې په یوه پیښه کې 150 تنان شهیدانېږي. نو د ملکي تلفاتو د اصلي عامل د دولت مخالفین دي، وسلوال طالبان دي. نو دولت هڅه کوي هان کړي چې موږ جګړه ده کله کله زموږ نه مشکلات رامنځته شي، مګر موږ کوشش کوو چې دغه کچه هم بالکل صفر ته راورسوو، ځکه چې موږ د هېوادوالو دپاره د هېوادوالو د خوندیتوب دپاره جنګېږو. نو زه دوی ته ډاډ ورکوم چې دولت وسلوال ځواکونه، دفاعي امنیتي ځواکونه د دوی د حمایې دپاره دي، د دوی د مسؤولیتیا دپاره دي، بلکې موږ هغه فضا رامنځته کوو چې زموږ هېوادوال پکې خوشحاله او ارامه ژوند ولري. بیا هم که دوی کله داسې بعضې ناخوالې ګوري، زموږ د دفاع په وزارت په چوکاټ کې موږ د شکایتونو د اورېدو یوه شعبه لرو چې په رسمیاتو کې هغه فعالیت کوي. اته شمېرې دي چې په رسمي حالاتو کې د ملي اردو د ځواکونو هر یو مشکل، ناروا، ناجایزه، که کومه پوښتنه وي، که هر څه وي، زموږ هېوادوال کولی شي هغه موږ سره شریک کړي او هغه په هغه آن واحد کې مربوطه برخو سره شریک کیږي او همداراز که هغه مربوطه څانګې ته وي هغه سره موږ اړیکه نیسو او هغه موضوع حل کوو. دفاعي امنیتي ځواکونه ګوري د یو تعلیم لاندې د یو تعلیم نامې لاندې جګړه کوي. یو اصول لري، یو قاعده لري. ګوره موږ دوی ته په ټولو کنډکونو کې لیواګانو کې د بشر د حقوقو حتی د جګړې اصول قاعده چې دي مخکې هغه زده کړي دي. نو موږ ژمن یو ملي اردو ځواکونه د هېوادوالو له منځ نه جوړ دي. د همدې خلکو وروڼه دي، د همدې خلکو اولادونه دي. دوی چېرې هم قصدن داسې عمل نه کوي چې هغه زموږ هېوادوالو ته پکې زیان ورسیږي. زه په دې باندې متفکر یم.
عارف صاحب، آیا تاسو دغه وروستي راپورونه منئ چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمېر ډېر سوی؟
که تاسو وګورئ دغه د ملکي تلفاتو ډېره کچه چې دا هغه په ډېره لوړه کچه باندې هغه د مخالفینو د دولت له لوري کېږي، چې هغوی د سړک د غاړې په مینونو کې تاسو وګورئ څومره خلک شهیدان شو پرون هم لا تر مخ هغه نه تر مخ باندې هسته کې د یو کور پنځه پنځه اته اته پنځه لس تنان شهیدان شول او همداسې په ښارونو کې تاسو وکتل د دوی نو دا د بلکي تلفاتو کچه د ده زیاتره برخه تاسو په نړیوال راپورونو کې هم ګورئ په آزادو ټولنې هم چې هغه کوي هغه اکثریت مخالفینو لور ته راجع کېږي
مخالف لوری هم همدا اداره کوي چې هغوی وایي ډېر تلفات د حکومتي منصبینو لخوا اوړي
حقایق څه دي ګورې په ننګرهار کښې دا تېره ورځ په ماښام روژه ماتي وخت کښې انفجارونه وشو دا خو دولت نه کوي که نه دا څه تاسو ولیدل په کابل کښې دا څه تاسو ولیدل په کابل کښې نن په غلبي کښې شوی یعنی دا خو دولت نه کوي که نه دا خو همدغه مخالفین دي او چې دا اعمال ترسره کوي او ملکي تلفات
بله عرف صاحب دا د قضیه یو برخه ده بله برخه چې خلک ډېر زیات اندېښنې لري د هوایي بمباریو له کبله ده بخښنه غواړم د هوایي بمباریو کښې غواړم په دې برخه کښې ستاسو وضاحت واخلم چې په هوایي بمباریو کښې ملکي تلفات تاسې منئ که نه منئ
ګورې په هوایي بمباریو کښې چې ده اکثر مونږ د یو ابتدایي بلکې یو ډېر عمیق او ژور راپورونه اخلو په هغه عملیاتو باندې مونږ یو پلان کوو پروګرام کوو تاسو ولیدل په فراه کښې همداسې تاسو ولیدل همداسې په میدان وردګو کښې په غزني کښې د مسلسل چې دا اوس راځي نو مونږ تل د دښمن پټنځایونه مرکزونه روزنځایونه د هغې بنسټیز زیرمې په نښه کړي دي او کیدای شي جګړه ما مخکې تاسو ته وویلې چې کله کله ناخوالې رامنځته شي اما په ډېر کم موارد وي ډېر کم موارد وي چې هغه مونږ کوشش کوو چې هغه له منځه لاړ شي
دغه ناخوالې چې تاسې یادونه کوئ مخصوصا په دغه روژې میاشت کښې چې د دې تعداد ډېر سوی دی آیا د دې دلیل څه دی دا ناخوالې ولې رامنځته کېږي هماهنګي نشته که څنګه
هماهنګي شته دی هر څه شته خو دښمن تل هڅه کوي چې د ملکي خلکو له کورونو ځینې ګټه پورته کړي هغه اسیران کړي او د جګړې په ډګر کښې د هغه نه د سفر په توګه استفاده وکړي مونږ په هغه وختونو کښې ما تاسو ته مخکې وویلې چې زمونږ د ځواکونو په ډېری مواردو کښې مونږ ګزار نه دی کړی او زمونږ تنان تلفات لیدلی شهیدان شوي دي همدې دپاره چې ملکي خلک تلف نه شي او شهیدان نه شي له منځه لاړ شي مونږ ډېره قرباني په ډېرو ځایونو کښې په ډېرو موادو کښې داسې ورکړې ده
بلې عرف صاحب یو بله مسله تاسې مخکې مو یادونه وکړله چې تاسې جنګي اصول لري په هره برخه کښې طبعا اصول شته چې د هغو له مخې به عملیات کېږي که هوایي دي که مځکني دي په دې هوایي عملیاتو کښې ستاسې اصول څه دي مخکې تر دې یو اصل دا و چې کله به عملیات کېدل د سیمې خلکو ته به یو ډول خبرداری ورکول کېده چې د دې عملیاتو پر مهال باید هغه اصول مراعت کړي هغه ځانګړي یو څه پورته نه شي ورته ویل کېدل چې دوی به هغه مراعت کړي اوس دغسې کار کېږي
زمونږ یو پلان شوي عملیات دي چې کله مونږ ته بعض ساحې کښې تصریحي عملیات شروع کوو یا یرغلیز وینو هغه مونږ اکثر تاسو رسنۍ ټول د هغه شاهدان اسئ یو زمونږ هوایي ګزارونه وي هوایي ګزارونه داسې نه وي چې مونږ خلکو ته هغه اطلاع ورکوو هغه مونږ د هغه نه تر مخ په هغه هدف باندې کار کوو یوه هفته لس ورځې پنځه لس ورځې دوه ورځې کشفي او استخباراتي ارګانونو باندې په هغه باندې کار کوو د هغه نه وروسته بیا مونږ په هدف باندې چې ښه مطمئن شو هغه نه بعد مونږ په هغه ګزار کوو
یعنې په دې کښې خو شک نشته چې کله دغه وسلوال مخالفین په ملکي سیمو کښې پټ شوي
په ډېری وختونو کښې داسې هم شوي دي په ډېری موادو کښې هم داسې شوي دي چې د دولت مخالفین خلک په زوره ځته هڅولي دي چې تاسو خپل دغه شهیدان که د هغه د ملکي وګړو مربوط وو یا حتی خپل مړي ورسره یو ځای کړي چې دا ملکي خلک دي مونږ خو د کشمیر استخباراتو د ارګانونو ځینې مونږ داسې راپورونه هم حتی لرو نو مونږ تل دا هڅه کوو چې
ستاسې خبره سمه ده ستاسې خبره مو واخیستل بخښنه غواړم ستاسې خبره مو واخیستله اما هدف دا دی چې ډېر وختونه کلي بمبار سوي دي دا نه وایمه چې هلته به مخالفین نه وه آیا د دوو نفره مخالفینو دپاره لس نفره ملکي کسان جایز دی چې ووژل سي
مونږ داسې څه نه لرو چې مونږ د کلي بمبار کوي مونږ همېشه معین اهداف خپل ګزار لاندې راوستي دي مونږ په کلو بمباریان نه دي کړي که کوم ځای کښې یو څو ځایونه مونږ کړي هغه د مخالفینو مراکز وو چې په دې تېر وخت کښې تاسو په فراه کښې د هغه شاهدان وایي چې پنځوس شپېته مرکزونه د دښمن وو داسې بعضې نور ځایونه کښې د دوی روزنځایونه په غزني کښې نو مونږ کلي نه دي بمبار کړي په هېڅ وخت کښې مونږ خپل اهداف که هغه د ځمکني قواو لخوا نه وي که هغه د کمانډو ځواکونو لخوا نه وي که د هوایي ځواکونو لخوا نه وي پس له ژورې او دقیق بررسی نه د کشفی او استخباراتي غونډه خپل هغه مطالعه کوي، حتی د هوا د لارې نه هغه مطالعه کوي چې کله موږ مطمئن شو نو په هغه ساحې باندې ګزار کوو، بیا هم موږ د بده مرغه بعضې واقعات حادثات پرې تېر اوږدو کې داسې شوي دي چې هغه کې یو تن نیم ملکي وګړي زموږ شهیدان شوي دي، چې موږ کوشش کوو چې بیا هم ملکي تلفات منځته را نشي.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وین محمد زبیر عارف و چې ستاسو اندېښنې ځواب ولې په دې برخه کې که څه هم ستونزې او اندېښنې ډېرې دي، خو د خبرونې وخت هم دومره و. د خبرونه ستاسو د شکایتونو او ټولنیزو ستونزو لپاره ځانګړې سوې ده، کولی سئ موږ ته زنګ ووهئ او خپل پیغامونه راته پرېږدئ، موږ به یې له اړوندو مسؤلینو سره شریک کړو. له طاهر روشان څخه مننه چې په دې برخه کې او په دې خبرونې کې همکاري راسره کوي. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ساعت